افغان لیکوال او شاعر غفور لیوال وای واصف بختری نه یوازې پیژندل شوی شاعر و بلکې په ادبي کره کتنه د فلسفي مقاله په لیکنه د نړۍ د نامتو شاعرانو د اشعارو په ژباړه او د ادب په نورو برخو کې د سیمې په کچه لوی لاس درلود. هغه ازادي راډیو ته وویل
استاد بختری مزار شریف، کابل او د امریکې د متحده ایالاتو په پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې. استاد بختری په معاصر افغانی ادبیاتو کې یو یاد او د درناوي وړ نوم دی.
د غفور لیوال په خبره واصف بختری د افغانستان په معرف وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې کار کاوه او د افغانستان د لیکوالو ټولنو له مخکښو څیرې څخه و. د واصف بختری په رسمي ویبپاڼه کې د هغه د ژوندلیک په اړه په خپرو شوي معلوماتو کې راغلي چې دی د 1321 هجري لمریز کال د سلواغې په 23 نیټې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې زیږیدلی دی. لومړنۍ زده کړې د مزار شریف په عالي لیسې او لسم او یولسم ټولګي په حبیبي لیسې کې کړي دي او د فراغت سند یې د 1319 لمریز کال د لیندې په 13 د مزار شریف له لیسې څخه ترلاسه کړی دی. واصف بختری په 1345 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ژبې او ادبیاتو پوهنځي څخه د لیسې سند ترلاسه کړ او په همدې کال کې د پوهنې وزارت د تالیف او ترجمې په ریاست کې په دري څانګه کې دنده پیل کړه. ښاغلی بختری په 1355 کال کې د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړ او د امریکا له کولمبیا له پوهنتون څخه د ماسټري سند ترلاسه کړ او په 1355 کال کې افغانستان ته راست شو. د پوهنې په وزارت کې دندې ته دوام ورکړ. فاروق فردا یو له هغه افغان لیکوالانو څخه دی چې څه موده له ښاغلي بختری سره د افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې کار کړی. ښاغلی فردا ازادي راډیو ته د ارواښاد بختری د یو شمیر آثارو په اړه وویل
و آفتاب نمی میرد اولین مجموعه شیری شان است از میاد
او آفتاب نمی میرد نمره ادبی طول گیده از میاد تا هرگز از این آینه بشکسته تاریخی باشه در فرجام تا شهر پنج دولی آزادی در استوای فصل شگفتن دروازه های بسته تقوی مویه های اسفندیار گم شده استواره بزرگ شهادت بیتن نامه وارثان زمین خو حقا چه چیز ما پا ان دیر جالب بود نردبان آسمان و
آنچه که برای ما بسیار جالب بود نردبان آسمان هست.
بختری له شلو زیات کتابونه او سلګونه مقاله چاپی شوې دي. په ورته وخت کې یو بل افغان لیکوال انوار وفا سمندر د نوموړي مړینه په شیری نړۍ کې ولوی ځای بولی.
واصف بختری د دری شعر یو زلاند ستوری و چې نن وکوچید. زموږ دری شعر نور دغه لوی سال ارزان سره نه لري. واصف بختری د شعر په ډګر کې اوږد مزل کړی او ځلانده مزل یې کړی ده. خپل عمر یې وقف کړی و هنر ته، ادب ته او شعر ته. د ده نشتون پارسی ادب لپاره یو لویه ضایعه ده. دغه روح
واصف بختری د 1980 کال راهیسې د متحده ایالاتو په کالیفورنیا کې ژوند کاوه او د خپل ژوند وروستۍ کلونه د ناروغۍ په بستر کې تیر کړ.
و مورید چې د دری ژبې یو له مشهورو شاعرانو واصف بختری وفات شوی دی. په دې سره زموږ د خبرونو او راپورونو برخه هم دلته پای ته رسیږي. ورزو د ازادۍ راډیو فرهنګي مجله اورو.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په جرمنی کې مشاعره وشوه. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ د خاطرو لیکلو په اړه واوري او د نجونو خاطرې در سره شریکو.
امید ده چې په نوې کال کې د ماته په څنګ کې نه وي. نو دا ماته ډېره جالبه خاطره وم.
او زما جالبه خاطره ده چې ما خپل ملګري سره د جنگ او د شتي کېدو خاطره ولیکلې ده.
په غزنی کې مو د یوې تاریخي کلا په اړه د تاریخ پو بلهار جلالزی نظر اخیسته.
دا کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یو آبادی و، یو مرکز و.
کنړ ته کورنیو او هلمند ته بهرنیو سیلانیانو مخه کړې.
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time.
I came in 1978. No, this is the first time.
دا چې وبریا کتاب پاړه لیکوال او مدني فعال طارق وزیر وای.
په دغه شکل دا کتاب لیکل شوی دی چې دی ویلند کیسې خواند هم لري.
کله دې خبري مجلې تر پای را تغواشوي نور مطالب هم در سر شریک. لومړی په جرمنی ته مخکړو، بیا په جرمنی په گاوند کې فرانسې ته سر ورښکاره کړو. د جرمني په کولن کې د کونړ سیند توریزم مشاعره جوړه شوه. دا ولسم کال دی چې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا د کونړ سیند په نوم مشاعره کیږي. دې کلنې مشاعرې ته د جرمني د بیلابیلو ښارونو سربیره له اتریش، فرانسې، فنلند او نورو هیوادونو څخه هم شاعران، لیکوالان، د پوهنتونونو استادان او د پښتو ادب مینوال ورغلي وو. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د کونړ سیند په نوم ولسم دودیزه مشاعره د یک شنبه په شپه د جولای میاشتې په 15 نیټه له کونړ څخه زرګونه کیلومتره لري د جرمنی د کولن ښار په یو څنډه کې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوه. یادې مشاعرې ته د جرمنی له بیلابیلو ښارونو او نورو نږدې هیوادونو څخه شاعران، لیکوالان، پوهان او د پښتو ژبې د شعر او ادب مینوال راغلي وو. مشاعره د قران کریم د سو مبارک آیاتونو په تلاوت پیل شوه. د مشاعرې په لومړۍ برخه کې ډاکټر محب الله ازرم د نجونو د تعلیم او کار د اړتیا په اړه یو تحقیقي مقاله ولوستله. په مقاله کې له واکمنو طالب چارواکو غوښتل شوی و چې د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار په وړاندې لګیدلې بندیزونه دې پورته کړي. د زغم په وینا چې د ښځو د تعلیم او کار پرته د حکومت او اقتصاد څرخ په سمه توګه حرکت نشي کولی. د شعرونو په برخه کې پیر محمد کاروان له کابل څخه د تلیفون په لیکه یو غزل واوروله.
د کاروان اوخه په کیسوځي ته خبر هم نه دا سه چرار درته بلیږي.
ورپسې نقیب احمد اتل په هیواد کې د تیرو او روانو بې وزلیو او د ولسونو د کړاوونو په اړه جوړ کړې غزل په خپل زړه راښکون کې غږ زمزمه کړ. خزینه شاعرانی په هیواد کې خزو سره کېدون کې توپیری چلن څخه ګیله مانی وی. زمزمی نیازی همدا ګیلی په خپل شعر کې داسې ایران غاړلې وی. مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه ولوستل چې پکې په ملي یووالي، تلپاتې سولې، د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړول، د نجونو د تعلیمي او تحصیلي بهیر بیا پیل کول، ښځو ته د کار اجازه ورکول او په هیواد کې اقتصادي پیاوړتیا او بیروزګارو خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنې وشوې. له 2006 زیږدیز کال را په دیخوا جرمني کې کونړي ځوانانو، فرهنګ پالو او فرهنګیانو د کونړ کلتوري ټولنه جوړه کړې. دوی هڅه کړې چې په جرمني کې میشت افغان ماشومانو ته د دین، کلتور او ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي. همداراز د پښتو ادب پیاوړتیا لپاره د یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو کتابونه هم چاپ کړي او په سختو حالاتو کې هیواد کې بې وسو او مستحقو کسانو سره مرستې هم کړي دي او لا یې هم په خپلو پیسو او مټو د کونړ سیند په نوم د پیل کړو مشاعرو لړۍ دوامداره ساتلې ده.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري ملان کونترا تیرونی د جولای په 11 مړ شو. دی له اصل چکی وو، خو په 1955 کال کې فرانسې ته تبعید شو. د هغه وخت چک سلواکیا له د تابعیت وګرځاوه، خو 40 کاله وروسته چک جمهوریت بیرته په ویاړ د تابعیت ورکړ. کونترا د نړۍ یو له مشهورو لیکوالو څخه وو. نور د فریدې سیال پراپور کې
میلان کونترا د خپل ژوند په پایل کې په چکی ژبه لیکنې کولې، خو په نویمو میلادي کلونو کې ورو ورو هڅه کوله چې په فرانسوي ژبه په خپل لیکنې وکړي. د څو ځلې د نوبل جایزې ته نومان شو. د چک جمهوریت وروسته له 40 کلونو بیرته تابعیت ورکړ. د جولای 15 چې کله په پلازمینه پاریس کې د کونترا د مړینې اعلان وشو، یو شمیر چکانو په خپل هیواد کې د ده ویر وکړ. مګډالینا کولیواوا د پراګ اوسیدونکي فرانس خبری ژانس ته خپل زړه تش کړ.
زه حیرانه شوم چې د دې مرګ څومره اغیزمنه کړم. دی به مې یادیږي پرته له څه شکله چې دا په نړیواله کچه یوه ضایع ده.
د میلان کونترا پلار لودیک کونترا د پیانو استاد و. لا موسیقی سره د پلار د تار د میلان کونترا پر اثر هم بیغیز نه وو. دا اثر د کرکتون کو په باور د پزینو ناولونو کې محسوس دی، او د شیر دنیاګي خوې هسه هم د موسیقی دنیاګي ده. د چک د پلاسمین پراګ اوسیدونکي یری هلاویتس کی د میلان کونترا تر مړینې وروسته فرانس پریس خبری آژانس ته د هغه د سبک په اړه وویل.
د ده د لیکنو موضوعاتو هر وخت ماته یو دلیل په لاس راکړی چې ډېر دقت ورته وکړم. د ده سبک پیچلی دی، اوږدې او پیچلي جملې لري، خو لوستل یې خوندور دي.
میلان کونترا په 14 کلنۍ کې شعر لیکل پیل کړ. په 1953 کال کې د انسان ستر بڼه په نوم شعري ټولګه چاپ شوه. د په دې شعرونو کې هغه ادبیات وغندل چې د دولت په ګټه لیکل کیږي. د په خپل 94 کلن عمر کې هم شعر ولیکه، هم کیسې، هم نندارې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجلې په دې برخه کې به خاطرو ته مخ کړو. د خاطرو لیکلو ته د خاطرې لیکنه د احساس ته لښتې دو ډیر عام او صمیمي بڼه ده چې هر څوک که هغه لیکوال وي کنه ویل کله شي. په خاطراتو کې لیکوال د خپل ژوند هغه څه لیکي چې د ته مهم ښکاره شوی دي. په دې کې هغه صحنه هم شامل دي چې د لیکوال د ژوند برخه دي، او هغه هم پکې راځي چې د لیدلي یا د پکې برخه اخیستې ده. یو شمېر کره کتونکي له رواني پلوه خاطرات د دې لپاره مهم ګڼي چې د ژوند ښه او بد پکې لیکل شوي وي. کنه انسان ډېر کله ښه او بد هیروي، خو که چېرته خاطرې ولیکل شي دا پیښې به ثبت شي، او دوهم ځل به بیا له بدیو لاس اخلي او ښه به یې تکراروي. زموږ په ټولنه کې ډېر خلک له ځان سره ژمنه کوي چې زه به یو کتاب مثلا لولم. که چېرته دا کس خاطرې لیکي نو خپله به پوشي چې څومره زمان یې هسې تیر کړی دی. کره کتونکي د خاطرې لیکونکو لپاره ګڼ وړاندیزونه لري. ښایي مهم یوې دا وي چې تر لیکلو مخکې د خاطرې محتوا ته څوک فکر وکړي. ناقدان په دې هم ټینګار کوي چې د خاطرو د لیکلو په وخت د نورو ادبي ژانرونو د لیکلو په څیر صداقت شرط دی. یعنې که خاطره هر څومره د زړه له تله لیکل شوې وي، هم هغومره به یې اثر زیات وي. د صادقانه لیکنې نقش واضح دی. که چېرته د خپل ملګري کیسه لیکو او پیشه داسې وي چې په ما هم ټوکې شوي وي، نو هغه به نه پټوو. ډېر کله د صفتونو استعمال په نثر کې صداقت له منځه وړي. مثلا زه لیکم زما ملګری ډېر تکړه دی، یا لیکم چې زما ملګری ډېر جرأت لري. د جرأت او تکړه والی صفات نامعلومه دي، نه اندازه کیږي. نو د خاطرو د لیکلو په وخت به د صفتونو له استعمال سره احتیاط کوو. د خاطرو د لیکلو پر مهال د زمان او مکان یادېدل ضروري دي چې پیشه څه وخت او چیرته شوې ده. د دې لپاره چې په خاطراتو کې حقایق لیکو نو خیال پکې سم نه صحیح شي، البته اټکلي خیالونه. د همدې لپاره د داستان لیکوال کولی شي چې یوه پیشه لږګونګه ولیکي او سمبولیک رنګ ورکړي، خو پیچلتیا د خاطرې روح وشني. په افغانستان کې یو ډول خاطره لیکل دود دي چې نجونې ډېرې لیکي. دا خاطرې ډېرې ځانګړې دي، ښایي په نورو ځایونو کې ونه مومو. دا داسې چې نجونې د یو بل جالبې خوږې او ترخې خاطرې په یوې ځانګړې کتابچه کې له ځان سره لیکي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې یې په لوستلو تېر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطراتو د کتابچې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یوه ټولګه ده. ترخې به هم لري خو خوږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېری نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یوه ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځانه سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې وله.
د کابل اوسیدونکې مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپل د خاطرات کتابچه درلوده او د هغو زمیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل یو ملګری سره د جنګ او دشت کېدو یو خاطره وه چې هغه په کې لیکلی ده او هغه ماته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپل خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغې وخت کې یم، یعنی ماته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې د هغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په څنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې په صنف کې هغې خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شان ورته بیان کړي وو. په آخر کې لیکلي وو چې په امید د دې چې په نوي کال کې د ماتې په څنګ کې کېنوې. نو دا ماته ډېره جالبه وم او ډېره ښه خاطره وم.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخابې کړي او د خپلې ښکلا تر څنګ یې نجونې په رسامیو، عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي. په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي. د ارواپوهنې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمي د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي.
د خاطراتو لیکل څو مثبتې ګټې لري. موږ کولای شو په دې لیکنو خپل ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا په اسانۍ سره بیرته ذهن ته راول. خاطرې لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي، د خلاقیت لامل ګرځي. له اروایي اړخه د خاطرو لیکل، د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي، انسان ته سکون ورکوي.
د یادونې ده یو شمېر نجونې د دې تر څنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي، خپل هم کله ناکله د خپل ژوند ښې او ترخې خاطرې له ځانه سره لیکي. دا کار هلکان هم کوي. لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له ښه ښکلا سره ډېر مرسته کوي.
هڅه او بریا د سید حبیب وقار کتاب دی. د دې کتاب تر عنوان لاندې لیکل شوی دی د یو ویشت بریالیو اتلانو د ژوند کیسې. دا کتاب ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی دی. له دوی په واورو چې د دې کتاب دا کرکټرونه څرنګه اتلان بلل شوي دي، څه خصوصیات لري.
دلیل یې دا دی چې دغه کسان په خپل ژوند کې له ډېرو سختو مشکلاتو، ستونزو او ننګونو راتېر شوي او بیا د ټولنې په مهم او لویو اشخاصو بدل شوي دي. یعنی هر ډول ستونزو ته یې ماته ورکړې ده. په کتاب کې دغه د خطرو په شکل راغلي، له دوو لیدلورو، کله د لیکوال او کله د همغه چا چې کیسه یې کېږي د همغه نقل کول دی. نو په دغه شکل دا کتاب لیکل شوی دی چې د ویلنډ کیسې خوند هم لري. او مهمه خبره یې دا چې ژبه یې دستنی ده او تصویرونه لري چې دا هم کیسې ته یا لیکنې ته خوند وربخي. او دغه مهم موضوعات په ډېرې واخه ژبه ایرایه شوي دي. او دا کتاب لوستونکو ته یو انګیزه ورکوي. انګیزه داسې یو انګیزه نه ده لکه د ارواپوهنې ځینو کتابونو کې چې کوم انګیزه ده، یعنی هغه نصیحت یا تش انګیزه ده. او موږ په ارواپوهنه کې ځینې کتابونه پښتو کې لیکل شوي یا ژباړل شوي چې هغه موټیویشنل کتابونه دي، یوازې انګیزه ورکوي او لار چاته نه ښیي. مثلا وایي ته کولی شي، ته تکړه یې، ته تر ټولو ښه یې، تله چا کم نه یې، خدا سي درته نه وایي څنګه یې کولی شي. یعنی هغه د استاد عظیمي مثال کې ورکو چې د پوکڼۍ په څیر یوه هوا ورکې، پوکڼۍ د که هوا ورکې هغه غټه شي او منځ یې تشه هوا وي، یعنی بیرته ډېره پسنۍ چوي. نو داسې یوه انګیزه دلته نه ده، دلته یوه لاره هم درته ښودل شوې. کله چې انګیزه درکول کیږي مثلا لاره هم درته ښایي چې څنګه یې کولی شي. که درته وایي چې داسې وکړه نو درته وایي چې څنګه یې وکړي، لاره هم ښیي. نو دغه کتاب له نور انګلیسي کتابونو یو مهم توپیر یې همدا دی چې موږ لاروپوهنیز اړخه ورته وګورو. لوستونکي ته دا عملا ورښیي چې یو څوک څومره له سختیو را تېر شوی او بیا تر یو ځایه رسیدلی. همدغه کتاب یوه کیسې ته که اشاره وکړو، مثلا ریش ننګیال، دی تر دې حده په غربت کې ژوند کړی. بوکم او دی کمومره و چې پلار یې وفات شو، بیا له هغې وروسته دی لسی ګډۍ هم چلولې. د تیل به یې په یو ځای کې واخیستل، یو ګیلن بل ځای کې به بیا لږ څه قیمته خرڅ کړل. یعنې د یو ګیلن تیلو لپاره هم پیسې کافي نه لرل چې یو ګیلن زیات واخلي. له دومره سختیو بیا دی په یو مهم او لوی خبریال بدلیږي، د ټولنې په یو ښه ناول لیکونکي، او په نورو برخو کې هم اثار ولیکل او خپل شخصي کاروبار یې وغوړولو، یو په بریالي شخص بدل شو. یعنې د لسی ګډۍ څخه یې ځان تر دومره یو لوی ځای ورسول، ځکه نه هیله نه شو، خواري وکړه، تکلیف یې وبسل، مطالعه یې وکړه، زده کړې وکړې، او ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ. مثلا کبیر حکمل ته که اشاره وکړو، هغه هم له ډېرو سختو ستونزو، مشکلاتو او غربت را تېر شوی دی. له مهاجرتونو او له بار بار ستونزو له پېښېدو وروسته یې ځان تر یو حده ورسوه، ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ چې هم یې خپل ژوند ښه کړ او هم یې د کورنۍ یو څه لاسته راوړل. د یو بل معیوب ځوان کیسه ده چې هغه به رشوه رشخند کېده د خلکو لخوا، پښه یې نه وه، خو هیڅکله یې خپل همت ونه بایله او تر پایه هڅه وکړه او ځان یې په یو مهم کس بدل کړ چې یوه ښه وظیفه یې په حکومت کې لرله. نو همدغه ډول د نورو ډیرو زیاتو بریالیو اشخاصو د ژوند کیسې راغلي دي. یعنې موږ ته عملا ښیي چې څنګه یو څوک تر یو ځایه رسیدلی دي، څنګه یې ستونزو ته ماته ورکړې ده. او نو دغه انګیزه ده، یعنې داسې یوه انګیزه ده چې له انګیزې سره په څنګ کې یوه لاره هم شته، یو طریقه هم شته، یو ثبوت هم شته چې په دغو لارو چې عمل کړی تر دې ځایه رسیدلی دي. نو ځکه لوستونکی ورڅخه هم خوند اخیستلی شي او هم ورته ګټه لري د داسې کتاب مطالعه کول. کتاب هغه چاته ډلی شوی دی چې خواري کوي، همت کوي او په خپل همت ځان تر یوه ځایه رسوي.
د ښاغلي وزیر څخه مننه چې د هڅه او بریا د کتاب په اړه له ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړ. دا کتاب 203 صفحې لري چې له ننه 5 کاله مخکې چاپ شوی دی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 10 کیلومتره کې د قرباغ ولسوالۍ په زردالو سیمه کې د نای په نوم یو کلا ده. دا ډبرینه کلا چې مورخین یې د غزنویانو دورې بندیخانه او تر هغه وړاندې د بودایي دورې یو ستر عبادت ځای بولي، تاریخي قدامت لري. د دې کلا د تاریخي شالید، جوړښت او څرنګوالي په اړه زموږ همکار له لیکوال، فولکلورس او تاریخ پوه اسدالله بلهار جلالزی سره مرکه کړې او لومړی د دې کلا په اړه معلومات ترې خوشتي.
د نای کلا د نوم او دوهمه خبره دا چې د همدې زندان یادونه په تاریخي اسنادو کې موږ ته دا په ګوته کوي چې دینای کلا او یا د غزنویانو د دورې زندان همدغه دینای کلا په غره کې سمڅې، کوټې او د ودانیو شته آثار همهغه د غزنوي دورې زندان دی. که تاسو د سعد سلمان چې د غزنوي دورې یو مشهور شاعر دی اشعار په دقت وګورئ، هغه دینای د زندان یادونه کوي په خپلو اشعارو کې، چیرته چې دی پکې بندي دی. خو له هغه نه وروسته کوم تاریخونه چې ګورو په تاریخونو کې هم موږ ته جوتیږي چې دینای کلا د غزنی د قرباغ د ولسوالۍ څخه په 50 کیلومتره کې په غره کې دی چې د غره ته کله ناکله د عامو خلکو په ژبه د گوهاری یا د زانګو غر هم ویل کیږي. داسې آثار او د آبادیو څرک شته چې دلته یو مهال واکمنو یو ځای ځایګی لاره. او که دقیق وایو د یمنی تاریخ په حواله چې هغه کایي د اسلام لشکرو خپل مخالفین د زابل شاوخوا ته په شا کړل او له هغوی په نایکلا کې سنګرونه ونیول، یا نایکلا ته ورسېدل او دوی نایکلا محاصره کړې وه. له دې معلومیږي چې نایکلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یوه آبادي وه، یو مرکز و، یو داسې ځای ځایګی و چې پکې خلکو ژوند کاوه. او که ووایم چې دا د بودیزم د دورې یو معبد هم وو.
جلازه صاحب، تاسو ځینې حوالې خو ورکړي چې ګویا دا د غزنویانو دورې زندان بلل کېږي، خو دومره لویه تاریخي سیمه عابده او اساسه تر اوسه پورې په تاریخي عابدو کې نه ده ثبت شوې، نو له دې پرته ستاسو په فکر نور کوم هغه شواهد موجود دي چې موږ دې ته د نای زندان ویلی سو؟
عیني شواهد ټول دا ښیي چې دا سیمه همهغه د نای زندان دی. د سیمې خلک لا اوس هم د نای کلا په نوم یادوي. د آثارو ودانیو سمڅو شتون او په ورته وخت کې دغه کلا کې همدغه پاتشونی آثار ښیي چې ځینې د زندان کوټې دي. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو یا د لرغونې سیمې شک موږ ته دا په ګوته کوي چې دا همهغه سیمه ده او یا همهغه د نای کلا ده کوم چې حتی له اسلام نه وړاندې یا د غزنوي دورې تر راتګ هم مخکې ودانه وه.
دغه د نای کلا د جوړښت په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ دا د اوسنیو کلاو په څیر او که یې بڼه نورو لرغونو ځایونو ته ورته ده؟
اوس د کلا نښې نښانې نه لیدل کېږي. اوس کلا په هغه ډول نه ده لکه چې تاسو د اوسنیو کلاو فکر کوئ. دا اوس یوازې هغه سمڅې او کوټې د هغه زمانې پاتې دي. او په خپله دغه کلا هم یا دغه سیمه کې د غره په تیغو په منځ کې سمڅې پاتې دي او هغه د کوچنیو کوټو په ډول هم دي او ځینې بیا لوی هم دي، تونلونه لري. او کله چې تاسې دننه وګورئ د دغو سمڅو په منځ کې له یوې سمڅې نه بلې ته لاره ده، له بلې نه بلې ته لاره ده، یعنې له یوې کوټې بلې کوټې ته. او دغسې دا داسې معلومیږي نه لکه زندان په حقیقت کې، دا داسې معلومیږي لکه یو معبد، یو د بودیزم د دورې یو معبد غوندې ښکاري. ځکه دا د غزنویانو له راتګه مخکې جوړ شوی، دا غزنویانو نه ده جوړ کړی او نه د غزنوي پیر په دې موخه جوړ کړی چې ګویا دغه زندان دی. نه، دا اصلا د ښکاري لکه یو تاریخي د بودیزم مرکز، یو معبد.
دغه تاسو چې وایست دغه زندان دی، نو دلته بیا د زندانیانو د ساتلو خونې او تاکونه، د هغې د اوسېدو ځایونه بیا څه ډول دي؟ تاسو لیدلي دي
په دغه زندان کې ځینې سمڅې داسې هم دي لکه څا غوندې، په دغه سمڅو په منځ کې ځینې داسې ځایونه جوړ شوي دي د ګردي او د څا په څېر چې یوازې له پاسه سړی ورکته کېدای شي او په سر یې ممکن لوی لوی ډبرې ښودل کېدې، یا به که ډبرې هم نه ښودل کېدې بس همدغه څا ته به یې بندي ورکش کړه او همالته به پکې وو، یا د پړې په واسطه یا په هر ترتیب چې ول، خو معمولا به یې د پړې په واسطه هغه هلته کوزاوه او همالته به پاته کېده. او کله چې به بېرته هغه د راوتلو هڅه هم کوله ناممکنه به وه. ځینې کوټې بیا داسې هم دي چې کلکې تیاره او یعنې هېڅ رڼا نه لري، تیاره دي، او بس په همدې کې به د مشعلونو یا د څراغونو په واسطه تګ و راتګ کېده او بس په همدغو تورو کوټو کې به زندانیان پراته ول. او ځینې بیا دریڅې هم لري، رڼا هم ورځي، او ځینې د کېناستلو د پاره هم دي، ګردې هم دي، چارکونجې هم دي او مربع ډوله، خو ډېرې اوس ورانې شوي دي.
یو سسی پکې د لیدلو ور دي، یو اوږده حمسه ده او شاوخوا ترې هر طرف ته د کوټو نورونه لیدل کېږي، خو ډېرې اوس په ټیټه ملا خلک پکې ګرځېدای شي، راډکې شوي دي، خراب شوي دي. او طبیعي ده چې په ځینو طبیعي پېښو زلزلو په باران کښې به هم ورته تاوان رسېدلی وي او دا به یې راډکې کړي وي. اوس تر ډېره سړی یوازې پکې په ټیټه ملا ګرځېدلی شي.
تاسو وړاندې په خپلو خبرو کښې وویل چې دا زندان د غزنویانو تر دورې وړاندې د بودیزم دورې معبود و، نو په دې اړه هم کوم شواهد موجود دي؟
دغه معبد کې کله تاسې یادیننه اسمسو ته ورننوځئ، هلته کوټې دي، رواقونه دي او داسې صوفي جوړې دي چې هغه کې به ښایي ځینې نیمتنیي بوتانو، ښایي د بودیزم د دورې د مجالسو اتاقونه دي. خو په اوس حال کې یوازې او یوازې ځینې محسوسېږي هغه هغه سمڅې دي، او بل دا په ډېرو کلکو ډبرو په منځ کښې دا کیندل شوي دي. نو اصلي موخه او هدف له دغه ځای څخه دا دی چې په تېرو کلونو کې یا په تېرو زمانو کښې چې تاسې وګورئ، ډېری دغسې ځایونه معبدونه په غرنیو ځایونو کښې ول، او هلته ځکه جوړېدل چې یو به لوړې مرتفې وې، لوړ ځایونه به وو، او دوهم به هغه کې کلک جوړېدل، او یا به دوی هغه خمسې چې به په غرنیو سیمو کښې جوړولې هغه به بیا کلکې وې، دوام به یې ډېر کوو.
جلازه صاحب، د دې تر څنګ چې مننه درڅخه وکړمه چې موږ ته مو وخت راکړه، په پای کې د یو فرهنګي شخصیت، د یو ولسي وګړي او د یو با احساسه افغان په صفت مو د نیکلا په تړاو وړاندیز او غوښتنه څه ده؟
په ټوله کښې خو مې وړاندیز دا دی چې د دې لپاره چې دغه ځای هم وساتل شي او هم ورته پاملرنه وشي، په اړه یې کره تحقیقات وشي، همدلته کیندنې وشي، همدلته مسلکي ټیمونه راشي او د دغه ځای په اتشونو کې کیندنې وکړي، وګوري، څېړنې وکړي، او بیا وروسته دغه کره معلومېږي چې دا ځای آیا یوازې د زندان لپاره په کار کېده او که له زندانه مخکې دا یو نظامي ځای هم و یا پوځي ځای هم و او یا یو معبد و. خو کره څېړنو ته اړتیا لیدنه کېږي.
له ښاغلي بلهار جلالزي څخه په مننې چې د نایکلا په اړه یې له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره معلومات شریک کړل. د لرغونو ځایونو د لیدو لپاره په وروستیو کې هلمند ته بهرني سیلانیان ورمات شوي دي. دغه ولایت ته د استرالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او سلواکیا یو شمېر ګرځندویان ورغلي دي چې په دوی کې یو شمېر مېرمنې دي. دغه ولایت ته د ګرځندویانو د سفر په اړه زما همکار راپور لري.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپله ورانه غېږه کې په دې وروستیو کې زیات شمېر بهرنیو سیلانیانو ته ځای ورکړی. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ده، او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. د تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمېر نورو تاریخي آثارو لیدو ته هلمند ولایت ته د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسېدونکي ورغلي دي. کینوی سټیوارډ د استرالیا اوسېدونکي دي او دی د هغه بهرنیو سیلانیانو له ډلې دي چې هلمند ولایت یې سفر کړی. نوموړي دغه ولایت ته د سفر پر مهال رسنیو ته ویلي چې هلمند ولایت یې د سفر هدف دا و څو د بوس تاریخي کلا وویني او یو شمېر نورې لرغونې سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بوس کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوس په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن یوارډ یې د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4.5 ساعته مزل کړی او بیا یې 12 ساعته د موټر مزل کړی، شاوخوا 3000 کاله وړاندې جوړه سوې ده. هلمند ته همدا راغلي بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه یې خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکو دی او دی په لومړي ځل له هلمند تللی دی.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بست کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډېر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو دې وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یې یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
له هلمند څخه مو د بهرنیو ګرځندویانو د لیدو راپور اورېده. کونړ ته بیا کورني سیلانیان په وروستیو کې ډېر ورځي. جزئیات په دې راپور کې.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی چې هره دره او سیمه یې بېله ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوي او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل: هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لرې پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیع ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز صدآباد اوسیدونکي سنگر رحمانی:
ځکه یو د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوش دی، ډېرې پیسې د ځان سره راوړې، ولته مصارفات وکړو. بل دغه داغه فرهنګ سره مونږ آشنا شولو، مونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شولو. د دې وجه هم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځېدل. خو زما نورو هیوادوانو ته هم دا پیغام دی چې را دې شي، کونړ په هره دره کې په آزاده فضا کې او په امنیت کې ګرځېدی شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د صدآباد بل اوسیدونکي ضیاء الرحمن سپینغر وایي: له یوې سیمې بلې ته د سیلانیانو تګ راتګ د اقتصادي ګټو ترڅنګ نورې زیاتې ښېګڼې لري.
د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ډېر رول لري. د ملي یووالي په لار کې دا ډېر ارزښتمن کار دی. بله لویه ګټه چې دا هغه دا ده چې د انسانانو په روان باندې ډېر ښه تاثیر کوي. دا د انسانانو فکرونه مثبت لور ته بیایي او کورني جنجالونو په کمېدو کې ډېر رول لري. خو هیله مو دا ده چې پانګوال او دولتي مسؤلین کونړ او د هیواد هرې سیمې ته پاملرنه وکړي، سړکونه پاخه کړي تر څو سیلانیانو ته اسانتیاوې وي، هوټلونه او پارکونه جوړ کړي.
کونړ د ننګرهار د رینور ولسوالۍ، د نورستان کامدیش، وانتویګل، واما او نورګرام ولسوالیو او د کوزي پښتونخوا مومندو، باجوړ، دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکې پولې لري. پخوا به د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غزولي او دروازې بندي کړي، دغه تګ راتګ بند شوی دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په خیبر پښتونخوا ایالت کې د مفکوره په نوم بنسټ داغو افغان جنو هلکانو لپاره چې په افغانستان کې دی او له خطاطۍ او انځورګرۍ سره علاقه لري آنلاین کورسونه پیل کړي دي. دا کورسونه له څه باندې دوو اونیو راهیسې، یعنې د جولای له شپږمې راپدېخوا روان دي. په دې اړه نرګس حسنزی راپور لري.
په افغانستان د طالبانو پر بیا ځلې واکمنېدو او د هنرونو زده کړې په برخه کې ستونزې او ورته د پاملرنې په کمېدو سره د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د مفکوره په نوم یو فرهنګي بنسټ هغو افغان نجونو او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې د اول خطاطۍ او انځورګرۍ سره علاقه لري د آنلاین کورس د پیلېدو خبر ورکړی دی. د مفکور بنسټ مشر حیات الله روغانی ازادي راډیو ته وویل کورس دوه میاشتې دی او په وړیا ډول زده کړې ورکول کېږي.
درسونه د پنجشنبه زیارت په ورځ باندې دا درسونه زمونږ چې کومه انځوریزه څانګه ده انځور ګیلری دغه مشر لون لري شهزاد سیال سي هغه له شهزاد سیال به درسونه ورکوي او د دوی تر څنګ چې اوس یې په انځورګرۍ کې په پینټینګ کې د ماستر ډیګري ترلاسه کړل د لاهور نه هغه له نور علي چې د سوابي سره تعلق لري هغه به درسونه ورکوي.
په خطاطۍ او انځورګرۍ په برخه کې آنلاین زده کړې څومره موثرې دي؟ افغان انځورګر حمد الله ارباب د دغه کورس تعقیب د هغوی لپاره چې له یادو هنرونو سره مینه لري بې ګټې نه بولي.
هڅه پیل کړې ده د قدر وړ ده او آنلاین وی او که مخامخ وي ځوانان چې په افغانستان کې دي نارینه ښځینه دواړه هغوی که غواړي چې خطاطي زده کړي نو هلته ورته باقاعده لارښوونه ورته ده نو دا ګټه لري تاوان یې نشته بل وړیا دی او هغه استعدادونه چې هلته محدودیتونه لري یو له بده مرغه اوس ده نو دا خو بهترین فرصت نو دا ښه کار دی او بالکل تاثیر لري د فرصت نه استفاده وکړي.
د یادونې دی چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د هنرونو د زده کړې په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي او پاملرنه ورته کمه شوې ده. یو شمېر انځورګرانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی انځورونه اوس د پخوا په شان پیرودونکي نه لري نو ځکه یې خپل د انځورګرۍ مرکزونه تړلي دي. دغه شان د هنرونو د برخې یو شمېر مینهوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای چې د هنرونو د زده کړې کورسونه تعقیب کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو تر بلې خبرونې مو زحمت چې بر پختای سپارم شدی وي.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اڑتا راوسو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اڑتا راوسو ملیار میں کبلبل سندس کی نو شگونا جوڑ گیا محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مام کھڑام بیل ساس کو دشب نم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندہ راوڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوکو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوکو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ گیا محل سپوک میں کڑا د زہرا پست غزلے خندا تا د تنظرو خل زر کے گڑے دلے دستورو مست سر گے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغل د زوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغل د زوانے اورے کبل د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل دې ټول خر کی شاهان ورته ران را قتل
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.